سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلا ساتي رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي، خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. روجرز نن د شنبې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته شاوخوا 10 افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو، خو شاوخوا 10 تنه د امریکا په بخښنه سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روجرز معلومات ښیي چې د دغه 10 تنو ډلو لاډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوې او متحده عرب اماراتوي معلومات امریکایي لوري ته ورکړی دي. د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 15 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي، خو روجرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو لپاره بیړني حالت خبرې کړي. ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی، نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړي توګه ښځو ماشومانو ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی، دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه نظر کډوال له ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو باندې انصر خ چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلي دي پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامې موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو خدو سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن ټپین شوی دی. زې سرچینو نن د شنبې د فرانسې خبري ایجنټس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن د شنبه ویلي له 12 زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولې. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بلل شوي چې تېره میاشت یې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګون یې پراولې. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپین ګیری خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د یو بوږنوونکی جنایت بللې او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبان حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي خوانزي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د دغه خوانزي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغې کی. له دې سره بیر افغان نجونې پانتونو ته د تک اجازه هم نه لري او په کور کې نول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل ویلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کیږي پانتونونه ته ځي، د یو کال خپل هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کیږي دوی ورته زوریږي او کړیږي. که څه هم کېدای شي د ډیرو ورونو په کانکور ازموینه کې په خو نمبرو خو پانځو ته بریالی شوي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره زورول کیږي، احساساتو ته څومره صدمه رسیږي، په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون کوي او څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نزي، نو هغه کسان چې د اقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې وځو فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دو لسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پانتونونو ته لاړ شي. خو په ټوله کې دغه عمر چې تللی دی دغه وخت چې ځای شوی دی جبران کېدلی شي، نشي کېدلی، په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي. او لدې سربیره کوم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ول زده کړو محروم نجونې هم را سره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم را سره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه لستکړو راګر زول شوی زدکونکي هریوا، او د لسم ټولګي زدکونکي چې اوس هم لستکړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه لدی چې وخت مو پریښود او راغلی ګډون مو وکړ. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چوړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مور سره کړې دي، لسم ټولګي کې وای چې بانو خانځه وتره تاسو لسته کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای، که چېرته لسته کړو ته مدام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینه کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې جونیور سره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپل منځونه کې رقابت کې جونیور پکې نشته. کله چې کانکور نتایج لنیږي څومره زورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیږي؟ السلام علیکم، غلی سیاست هغه اکبری ته نور خويندو ته لږه
ټول بخوسته یو خیان چې پر موضوع کې مون خفاکی گو او ترسولو او د خفقان شو د خواغه بخوا پروسه کل چه کله چه ده دفتر نرات للم نو تلاره که ده هلکانو ده مکتب فراغتو نو ده مکتب فراغتو نو ده دوی پا ده کاله بانده امزاگانه کرده وی چه هاگو لحظه، یعنی زپوی شوی چه زما هیلی چوم رنیم گریدی زمانه یوازه زما زم ده مفتول اینجونو هیلی، یعنی شاید ورځ ډېره خراب روانې راغلي دي. دغه ورځ چې زده کړو مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو، هغه مهمې ورځې دي. خو هغه ورځ چې کله ما هغه لکان ولیدل چې دوی کالي رنګه امضاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسو اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چنجونې هستې دي که ازموینه کې ګډون وکړئ یا درس وایئ یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د اما زمن میشته، هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی. نو هغوی ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې وم، هغوی تقریبا په اوم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځونه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیاب شم. همو ژوند د تقدیر لوبه برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورکې او زه له هغه څه نه مکتب نه دی خلاص کړم.
روسته بلتا سنور پدې اړه چې د خوندي خاطرې دی کمې وی ډیر یادې کی وس پکور کې څه کې پدې اړه بدن ډیر وورم. هرې واجانې تم ستړي مشي بخیر اغلی زهیل مندم چې ساسي نوم سم تلفظ کوم او ستړي وطن پکې ونه کوم. لتا سی اورم چې تاسو سره کال د کانکور از موینه پاړه باندې واورېدل او فکر کوم چې تاسو به یا سکل یا بل کال ته فارغې دلې ځکه چې ووم ټولګي کې وای چې طالبان راغلل. صحیح احساس څنګه و؟ څومره خفه شوې؟
سلامونه تاسو ټول ته لږ دا چې خبرې ما سره د خپلوان وو چې په یو کال فنجي ته شامل شي وونه ډیر وخت نه وتل دین وختونه داس کیږي چې زبې کی را څخه ګډوډ شي چې زبې اوس په څوم ټولګي کې وای نو بیا دا کوئی پښتنه کم چې وای په څوم ټولګي کې دي نو بالکل نن ډیر ما او کله چې هلکان وینم سار وخت دي دوی زی ام ورونه دي په قواز لورونه سره یو ځای خوانځي تل تل پلم خو چې کله دوی سار وخت دي خوانځي تزي نو زه کوخ کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر ما د ښمنه کېګه ما ډیر خفه کېګه ما کله چې غوي وینم او همیشه هم دې فکر کې وم چې اوس په ځا هم درس ویلو خوانځي ته بدللې نو اندښمنه ډیره ما او ډیر ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله.
هری واچانه کله چې دا ورونګوري یاتره زمان یا شاخوا کوم کسان چې لکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څنګه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې باندې زونه وزکړي شو دوی خوانځي ته نه سي کله د سه هیله کړي ته چې کاش کې ته مل کوي چې کولای د شو لاړ شي دی لکان سره یو ځای خوانځي کې درس وایي.
بالکل ډیره وختونه ډیر نه هیله شمه وکړه چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به سم دا دغه په دې چې یو خزې ما نور محدودیتونه به هم باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیشي او ما هم هم دا هله درلودل وڅاغه وینم ماغه په هنتون هم وای او بلا بل مزای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینم مانو زما او زینې د ماتیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزې امن ما تر ځخنه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګيږي نو ډیره سخته خفقېګه ما او زه هم کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای.
مدن هریوا جانب ته در تر کر زما اخلي اکبري تاسو مستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ د دغه دوه قدر منو ملمنو چې لسته کړو راکر زول شو ویډیو کلونه کیږي په کور ناس دي امزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور اس موي نه چا ور کړو څوک په سنفونو کې مخکې شو خو دوی په کور د طالبانو له خوا کې نه ول شو ویډیو پالم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي موهید به برابرۍ او بیا بنجونو ته خوندې ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د بنجونو د ستکړ په اړه باندې بيخي او کلمه هم نه وای په خو په دې برخه کې یو یو څه پرمختګونه و یو څه دات خوایي و افغانستان د نن او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غی ډیر پورته کوي پرسته یو کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه زیات څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیار منسته شوې تر شای لڅ د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونی مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه زینو نه دي زی
سلامونه فرید جان تا ته او د خبرونه د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم دغه دوه خوینو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړه کې چې کوم درد دا د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوت او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې مناهلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو په داسې مقامونو ته رسیږي چې تاسو به تصور هم نه کړئ ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي
او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شئ. ان شاء الله چې د دې تیاری وروسته به یو روښنايي هم راځي. او را بشم پښتنې ته فريده جانې په د 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعالې میرمنې چې هغو به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوه. متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو په کړنو باندې څه مثبت اغېز را نه وستله. خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغانې ملالې زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي. هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هر برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او ترڅنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه. خو نه غواړي دا چې د دوی څه پلان ده، هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې میرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، و دوی ستړي شوې له دې حالت څخه. که په افغانستان کې و زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندۍ ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغانو خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني میرمنې دي صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې کده دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنې شي. که څه هم د دوی هغه ته زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي، او دا داسې یو وخت چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په پوهم صنف کې کوي، دا دولس کلن نه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زماریا زین دوره قوینه ده. د دې انجلۍ عمر ډیر لوړ شو، پاتلس کلنی یا اولس کلنی کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډیرو ګوچی خلک په پنځش کلنی کې د پانتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښي ده؟
فریده جان بالکل ته ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلې کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا نا امیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوار اوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استی چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استی اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې د افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، د یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستان په هر افغانان ورته کار کوي یو خبر، خو ولی زموږ همیشه باید حق په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولی باید موږ همیشه نړیواله ټولنه ته پته مو وسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسو د خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه سیوا ډله واکمنه ده چې دوی ته د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خوینه ته ورکړل شوی ده، دوی نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې، خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره پټه کار کوي. په اسلام کې ویل شوی دی چې افغان خویندې د زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې، خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده، کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، د اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه وو لپاره راغلي دي، که چې هغه نه مني په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم، او دی خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغوی کولای شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي تی هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو د کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقوقو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی وته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا نیمه د ګروپ سم په یو لوی پروژه کې یو کشان ورته مې ونیم کال کار کوله، زیات سره مې کار کړلو او په ورسره کې فالو ما د ګرچان په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو ځینې ذکرې و چې نور کار نه ذکرې و.
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې د خوانځینه فارغه نه وي وظیفه پیدا کړه؟
ستونزمنه و، خو د دې ولادت سره زما شو مثلا چې کله راتنه کلم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته ماته ویل چې په مکتب اسناد لرې نه، هغه ترتیب هم نه و دومره. خو هغه نوروز سره چې کله راکوزیا ته راغلم هغه ته کارمو زوم دي اسناد د ترتیب نه و، او کله چې لږه ورسې جو کې شته راغلم هغه ته ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو، نو په دې صورت کې ماته کوم مسوز ده چې شو مثلا تر هغه خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه ولم، نو دا څه څه سره هم ورشو.
یعنی تاسو ته دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی، او پات یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکې؟ ډېر د خوخیږي چې د برخې کې کار وکړې او خبري اله شي؟
او دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې کوم څه یو نوو په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په غوښتل دلته زه کېنم، خو ټول مو ویل خلک مکتب کې مو درس درته کوي. نو ما فکر کړم دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کوم خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده، یو دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلې. ما غوښتل نه کوي او کوم څه دې یو خوندور ځای دی، یو څه چې دې دغه ته داخل شي دې یو ډېر بهتري احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهي کې مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سمې وي، نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نمایندګۍ چې ګشې تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبر یالست وي که د ما زمن کاکا زمن ته ټول خبر یالته وي او تر ټولو مهم چې دا کار مه کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس وه یو ښځه وه زوره وطن نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي خدای دې استاد نه پوهیم ځواب یې نه وزده او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه نو هغه استاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل داسې ما ته وکتل وایي استاد یې ما ورته نه وایي پروډوسر یې ما وایي نه وایي اسیسټن پروډوسر یې ما وایي نه وایي ښایسته یې ما وویل هی
شوانده جان یو عمر دې څومره ده که نه خفه کېږي
نو
لاس نه مګ دې پورا کړی شلو تراونه اها تاسو دفته وګورئ چې یوازې شوبانه جان نن پروګرام کې د خبريال سره شوق نه لري مخکې اړ یوام یادونه وکړه چې دام خوړی غوښتل خبريال شي او موږ هیله مند یو چې دام پایند کې شوبانه جان او هریوات وړ خبريال نشي او مینه هم خبريال ده هریوات ترته وای تاسو وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه د دغو ژبو سره هم بلد شوې یم همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شان ګورم او تر ډېره کې تلویزیون ته ناستم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلما چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته ښه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره راته راکړه ما ته یادونه وکړه چې هری واته وایي چې ساس شمیره هغه ما ته ساس شمیره راکړې ده بیا تاسو سره په پروګرام کې ګډون کی واقعا د فیروزه عزیزی راپورونه وسم شته هغه وسم زه د رادیو سره کار کوي اتمن تاسو به ښه غوري هری وا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مند اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ له منځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندورونو په رویه کې تغییر خو نه راغلی درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي یا غنجونې چې عمر بیا لوړې یاغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پوهنتون نشته واده وکړي داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه زما ډېره تشویق کوي همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه نه هیله کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپو هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل یې همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږي نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کوم راډیو درسونه چې تعقیبوم نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډیر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغه سره کې څنګه چې تاسو ته تشویقیږي ټول تشویق شي تر څو دوی وکولای شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت له خوا په دوی ده په کورونی کې ور باندې څه فشار نه وي تر څو دوی خپل درسونه د پسمتوګې د امور کړی که په حضور ډول نه دی د اقل دوی آنلاین درسونه وای اغلی اکبرې که تاسو ته وایست دغه پښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې رستي و کې ملګر ملتونو ارقام خبره کړی و چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار لبندې زروسته د افغانانو جبري ودونه او ځان وژنه ډیره شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و باغه کې هغه جنو چې لسته کړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړې او چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل هل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبري اعلان سره او د غنجونو سره او خزو سره په تماس کې استي آیا یوازې ستکړې یا د ستکړو نه محرومیت د سبب ګرځیدل چې افغان انجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنه ته اړ شي او کنن تر شای نورې لتونم ګوري؟
فریده جان د افغان خويند لپاره د ذکر چې کوم وی که هغه چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي هغه د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا ځان ته یو زینه ټاکلې و چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته بزم کله چې زه پوهنتون خلاص کوم زه به یو خراتلم کې لرم په یو ډېر ښه وظیفه باندې به بوختوم تر څو چې د ځان لپاره او خپل کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار تر سره کړم. نو د افغان انجنونو یوازنې لامل د دوی د خفګان او د دوی د چې دوی د ارکیږي چې تاسو ځان وژنې ته فکر وکړي ان دا چې ډېرې خويند ځان وژنې کړي د چي راپور نه هم پری جوړ شوی دي. متاسفانه زه یوازنې لامل امدا بولم چې دوی ته مکتب او پانتون یو د پرمختګ زینه و د پرمختګ لار و یو روښنايي و تر څو چې دوی خپل هیلو ته ورسیږي هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي و چې زما پراتنګ کې یو ډاکټر جوړیږم د ډاکټرې لاري به خپل هیواد ته خدمت کوم خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم خو چې نن ورځ دغه لار پر بند شوې ده د دوی هغه هیله چې کومې د مړوي شوې دي دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ساسي په باور باندې یا په ټوله کې کچیرته تاسو د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربه د انجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي ځکه کوم طالبان په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لاړ شي درس وایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پانتون ته لاړ شي. لدی وړاندې مستونځي وي هغه په کورنیو کې وي خو که د حکومت له خوا بندیز نه خو په کورنیو کې هم مستونځي وي چې انجونی ور سره مخامخ وي. زه غواړم ساسي شخصي تجربه واورم د انجونو سره شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونزمن دی زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمن وي پخوا یا اوس مینه سمره کلري
اوسې شوغت مونږ
از ما پوښتنه مکنه وي خسته بیا به درته تکرار کوم.
نا پوښتنه مې واخیستله فریدا جانې سید چې اوس مهال زمونږ خويند چې کوم دی هغه د دې سلورم کال په پوره کېدو د چې دوی د زکرو څخه چې مکتب کې په انټون وی دوی ترې نه محروم دي زکه خپل تجربه نه یو ساس کې غونډې تجربه مې د خويند سره شریک کوم هغه دا چې سیده مکتب باید مکتب نه فارغ اوسېږي خو د مکتب په هانتون ترڅنګ تاسو باید یو هنر ولرئ یو هنر مزدوی کاغه خیاطی وی کاغه ترڅنګ آرایشګری وی چې متاسفانه خو باندې خیاطی او انلاین کورسونه دا هم ډیر خو بدل کېدل شي په دغه وختونو کې چې تاسو ترنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپل چې مکتب نه فارغه شوم په انتون خو د دې ترڅنګ خیاطی شو ځین نور هنرونه شول دې ته مې مخه کړه د سینې چې زه وایم صرف مکتب وایم په انتون نه صرف دې لري نه موږ باید ځین هنرونه نور هم ولرو چې وکولې شو لاغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او په انتون خو د پرمختګ لپاره اغه لمړی سراغ به چې موږ ټول باید څخه برخمن اوسېګو خو زمونږ د خويند چې اوس نه حالت د درې کال سلورم کالم په پوره کېدو د چې دوی ترې نه محروم دي د په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلای شي چې تاسو ته انټرنیټ لاسرسي لرئ
تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولای شي په یوې ژبې باندې تسلط ولرئ چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولای شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستی، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ. یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راوخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي، د خپل پرمختګ لپاره دی د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته. په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پانتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی بی ټی ته ناست وي، د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولای شئ، که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولای شئ د دغه بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې دي او رادیو خبرونې دي، لکه هر واچې د رادیو خبرونې تعقیب یا غیزینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورنجونو چې هغوی رادیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نور امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کمنجونی چې سامسن فیانه وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفونو د امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات؟ چې نن سبا په نړۍ کې د سید کې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی، خو د امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا په مکتب ته راغلو، سږو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکر کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکر دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط شي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کار او باسي، د لارې اوباسي، د ژوند اوباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده، په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول، نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپل خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري، او که کوم انجلۍ ولري، نو دا ډېره غټه خبره ده. او زم تر اوسه از ما خپل خپلوان نه خبر دي زر ټلیفون لرم او کله چې دوی وین پس موږ کورنۍ په خوند تم ټول توایم چې تاسو دا خبره ما کوي چې ټلیفون لرم ځکه کورنۍ مهم په ما باندې باور لري او دا د هر چا پلاس کې چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي خو بیا هم ځینې خلک خنه غني او غلط فکر کوي نو زه ورته وایم چې دا خبره پټه ویښه ده نو کورنۍ خبره دغه کوم ستونزه نه لري نور خلک نه به خبره وو بیا چې خبرې کوي بیا موږ نش کولای چار چاته وضاحت ورکړو نو دغه ستونزه شته دلته
واقعا د ستونزه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دی هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي بدلون راشي او افغان جون ته د پرمختګ لارې خلاصې شي مینه جانې له تاسې اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی نه یوازې د ټلیفون کوم راوخلو د خو یو وسیله ده چې کېد شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې د خزو د کار په اړه د خزې د ګټې وټې په اړه او د خزې د پرمختګ په اړه کوم غوړ بدلونونه رامنځته کړو لکه څنګه باید پایل وکړو
فرد جان ډیر ښه پښتنه د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو فنون باندې د افغانیت فنون باندې جوړ شوی دي او دوی ته خخ کاری ډیر خلګو ته په افغانستان کې متاسفانه نو دغه سي حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د اغه کورنۍ ده ک یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال او سیږي خپل دی اولاد په حق او حقوق باندې دوی په هواي ولري خپل دي ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې په هولري په پوهه سنبال وي دوی ترتا ماما ته خاله ته کاکا ته همسایه ته د دې حق نه ورکوي چې د دې کورنۍ موضوعاتو کې لکه د خورکې د خمو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو خاله ماما کاکا هغه په کې داخل دي خو که مثلا کورنۍ تر سره په هواي وي د دې مسایلو په کله دوی هغه ته د اجازه نه ورکوي نو بیا هم کرا شو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي دوی او م په هواي لري او خپل د حقونو په هواي لري نو دوی دغه سیمه موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سیمه موضوعات دغه سنوره فرهنګونه لمینځ ويسي
مننه مینه جانې تاسو رسته خبرې به رسته وورم بیرته به درته راوکر زما شبانه جانې که تاسو راته وایست دا کانکور هو تیر شو اسموینه اعلان شو او انجونی لکه د تیرو کلونو په تیر باندې بیا هم خفاوی الکان کتام بریالی شول زینی به پانتونون تزی زینی کې د شی به نتیجه سوي خو په ټول کې د دیو افغان انجلی په توګه باندې شته وضعیت ګوري او دغه وضعیت ساری زوروی دی ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالی شي وي څورته وای
هغه ته د لو بریاو هیله هیله چې په ژوند کې نور هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي زموږ د هیواد بچیان دي نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالي کوو خو واقعا چې زموږ د هیواد سړو نه د ځوانانو نه د مشرانو نه د ټولو نه زړه ډېر پاتې په تیره خو بیا د ځوانانو نه ځکه چې په ورځو کې کله چې د خوانځي دروازې باندې شوې پات هغه لکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل خوځي ته تلل نه وای چې نو تللی وای دوی هم په کور نه وای کوم چې پانتون ته تلل کله چې د پانتون دروازې باندې شوې با دوی څنګه په څنګه ولاړ وای خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو ملامت هم نه دي ځکه چې دلته څوک خپل حق نشي وختلای نو بیا پاتشه چې دوی په دې موږ حق وکړو نو دوی ته د پرځون کې د لا بارجا وو او د هیواد د خدمات ټولنې ته د خدمات هیله لارم چې دوی ټول موږ یو ورځ وو نو چې
بهترین ځایونو ته ورسېږو، که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ساتي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواده او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کوروان. هریواته تر ازم ستام ام دغه ډول پیغام اورم، کده غورونه ته مبارکي ورکي، یا څه ورته وای، یا څه ګل لري؟
دا غورون ته ز مډر ډېر مبارکي وایم. مهله د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره وای چې دوی همیشه په یاد ولري چې دوی خويند هم په کورونا سي دی او بلا بل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولای، هدي اقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي، او همدارنګه هغوی ته هیلي ورکړي تر څو نه هیلي نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خو د پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او اغلې اکبرې، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلې، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ کیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم د هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فردا جان، واقعا که زه نه غواړم د نو امیدي خبرې وکم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که د غورونه هم د خويند ترڅنګ ودریدلی وای، نو لا به زمونږ دغه مبارزه رنگ راوړی وای. خو زه په اوسنی واکمن ډل باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی. هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولی کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغان او ملال خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، هدي اقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالي، او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرینه، له زده کړو له راګرځول شو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري، او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اوریدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شیبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو، او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
شکرې زیوم شم یم ټوکرې پغاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا لکلې لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوانا دوارا سپنے می پریدی یوانا دوارا تسخیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پپل از غیمی از غیر آوکی لزرمی سوی سگیر ویر آوکی ٹکرے می ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خخکاری گی پاکو جامو کی دے خبریں پکتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کھتوائی چدا ببا دو کھتوائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا
رینجر پښونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي دی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې چوره ثورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي. هله چې خزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
پلار کی